دری په در دوی کچ لا به خچه ده شان یو سرزانه کی د مسلمان نعمت وای دمت
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي. ل اجمل ان مننه چې تر دې شی بي استاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساته ده. نن جمعه ده، د وریا حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروی 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمنی د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو ور د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشمې پر ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګیری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې خپل ډیریکټ تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کار یې ځکه کړی چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنټ ټایم تلویزیون د ازادي اروپا ازادي راډیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختوړل کیږي او په روسی ژبه خپرونی لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د منځنوي شونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شونځیو د دروازو تړل کېدو دوی پر رواني لحاظ څومره اغیزمنې کړې دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې وه چې په سړو سیمو کې د نوي شونیز کال له پیل سره به ټول نجونې اجازه ولري چې شونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله نجونې شونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثرو نجونو له ازادي راډیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دې شونځي پرانستل سي. دا سیر پرونه هم ورکول سی وی چې غن انجونی چې لمخ کې هم لروونی فشارونه سره مخامخ وي له تازه اعلان سره له لروونی ستونزو سره مخامخ سی وي. په افغانستان کې انجونو ته په انلاین باندې د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پرونجونو لګول سوی محدودیتونه د وزګارتیا زیاتېدو او یو ډول ګنګ حالت غن کسان په رواني لحاظ اغیزمن کړی دي. یواز په هرات کې د هوزوی روختون د رواني روغتیا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان دغ روغتون ته ورځي چې ځینې بستر کیږي هم او اکثر له رواني ستونزو کړیږي. د ده په وینا په تیرو پنځو میاشتو کې شاوخوا ډېر زره کسان چې له رواني ستونزو کړیدل یوازې دغ روغتون ته ورغلي دي چې 80% یې زده کوونکي محصلان او لرې کړی سوي دولتي کارکوونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمیر تر دې څو برابره زیات وي. په دې پروګرام کې مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي او خپله تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورځو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک. پروګرام ته ښه راغلاست. د څه فکر کوئ چې د ښوونځیو د تړل کېدو مسئلې پر ښځینه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي په رواني لحاظ؟
مسلمان په ټولو نه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دغه کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته او هیڅ اړخو ته منلو وړ خبره نه ده، او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر نجونو او ښځینه و باندې پلی کېده، او متاسفانه دا د دې ناخوالې زیږولې د اروایي له اړخه چې تاسې به خبر یاست، تاسې به راپورونه لرئ چې د کابل په یو سیمه کې یو ځوان انجلۍ هم ځان وژنه کړې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر د مراجعینو شمیر زیات شوی دی، چې 80% زده کوونکي مثلاً یا هم هغه دولتي کارکونکي دي چې په دې وروستیو کې له دندو شړل شوي دي، تاسو ته هم دغه سي کسان راځي د سلا مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، زموږ د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموت په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لاری نه. نو مسلمان حالات خو کړکیچن دی، په کړکیچن حالاتو کې د مراجعینو په حق له هم قطعا اثرات لري، او موږ ته د مراجعینو سطح ډیره زیات لوړه شوې ده، او هم حضوري فزیکل خلک موږ ته ډیر زیات مراجعه کوي، او هم خواله رسنیو له لارې موږ سره په اړیکه کې دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لین کې اوسې، اوریدونکي ممکن ځینې پوښتنې ولري، تاسو پوښتنې له ځان سره ولیکئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوي چې ځوابونه ووایست. ځینې اوریدونکي په لین کې دي، درګر د زنګونه وهي، دوی ته ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه مشخصې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو.
زبل ولایت خمالی کنی و در شاگلتونو مکاسب که خواستی موزی خوش شده کنگو زکر موز سیر خان دورون فنرمی نروشی بند خواست.
دیر منن استاس آواز صفا نو. خو بیا مو هم غشتن دلو ده چه دنجونو پر مختی در شوانزه و دروازه پرانستل سی
مکاسب نمو بند دنجونو سو مکاسب بندی لسی در دوستر دنجونو سی د مخاطی وو خراب وو چې جړن د خپل کورو څخه روانه دي. نومبر شپږ به باندې ډېر سخت او ښه تر موږ هم کړه ده.
بل اوریدن کې ته ورزو میر باندې وکي ازادي رادیو ده.
ها مې خدمت ډاکټر صاحب ته پوښتنه مې نه وخت کې طالب خو خپل ډاکټر را کړي معنا کړه مکتب باندې ډاکټر ته دز به خط کشي ده، نشم چې تاسو درې برښه هینا به چیکار کنه نه به حالت رواني مبارزه کړم خدای نجات تنه نه خو خط کشي نه کنه نه قدر نو امید نشم.
میر باندې وکي ازادي رادیو ده.
ولا اور تاسو چې په دغه باندې جنکو باندې چې مکتبونه بنشوي د سر کې کنه دا ان په موږ سپینګرو باندې سر کې په ټول افغانستان په ټول ملت باندې سر کې زه دا خو دا یو خبره ده چې دا د دې د خپل خلې خبره د پردي خلکو په خپل باندې خبرې کوي.
ډېر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم اوریدل سو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو، به وروسته تاسو ته رسیدو. دی په پیغامونو کې هم غني خبرې ستاسو
خبرې هم لرم.
اوله کې پیغامونه به واورو، بس دوه نیمه دقیقې را سره اوسې، پیغامونه به سره واورو.
نیم میاشت مونږ د په خوخی سره تل هله مدلات خونځه مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځه بند ډیر مایست شو. بعضی ځکه کوم چې واغې په جړه چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځه ویل مونږ ډیر په و جړه لا په نه هله شکرون ته تر استانش.
نیم میس په مې ده
مونږ چې کله لاړو په ډېره خوشحالۍ او په هیله باندې لاړو، ځکه ډېر وخت کېږي چې مکتبونه تړل شوي وو. کله چې لاړو نو ومو لیدل چې ښوونځي بند و، بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندو ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. او میجاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بېجابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په ایجاب کې تللي وو.
زما نوم مدینه ده، د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، څلور مې نه یو اوسېدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کښېنې. اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودله چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته وویل چې ته لاسې بېرته کور ته کښېنې. دی ډېر سخت ده، خو موږ د اته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شو، موږ به خپل ځای ته ولاړسو. نه اوس ول هغې سې لکه دی چې ویل هغې سې نه اوس.
د څو نجونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو واوریدل چې په خوشحالۍ د چهارشنبې په ورځ ښوونځیو ته ولاړې، خو اکثر یې په ژړا بیرته کورونو ته راستنې شوې. ډاکټر صاحب، مخکې د ځینو اورېدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسې واوریدل، تاسو ویل چې تبصره هم لري، مهربانو کې ورسته بیا اورېدونکو ته ورځو.
په چهارشنبې ورځ هغه متعلمین چې لاړې مکاتبو ته او ښوونځیو کې، بیرته دوی ناهیلي وګرځېدې. دا وړه خبره نه ده، وړه خبره په دې معنی نه ده چې هغه وړې وړې وښکې چې دوی توی کړې، دا په اوله کې هغه وښکې دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي، او دا هغه عقده جوړېږي چې په راتلونکي کې بعد د نفرت زیږونه وشي. که اروایي اړخونو ته وګورو، مخکې هغه یو کس موږ تاسو اورېدونکي هم څنګه وهلی وویل چې موږ سپینګیري هم ترې نه متاثره یاست. یو وړه نجلۍ زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثره نه ده، دغه لویا طبقه د ټولنه ټوله متاثره ده په دې مسله کې، په دې تصمیم باندې، په دې پریکړه باندې. ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې نجونې لرو، نو دې سره ټول کور ناهیلی وي. او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلی وي، په هغه ټولنه کې د راتلونکي لپاره هم امیدونه نه وي، او دا امیدونه متاسفانه نشي رالویدای. افغاني ټولنه خو ځان ته دوز دستور لري، دغه دوز دستور ته په کتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړئ چې کی یو کس ولادي مشکل ولري او خزینه، نو د دې لپاره خو موږ تاسو نشو کولای چې دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي. دې لپاره موږ تاسو خو خزینه ډاکټر ته ضرورت نه یو بل څوره زمخ کې د تلاشي مسله وا، هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو خزینه او ضرورت چې نه وو، نو البته خو بیا هم افغانستان غیرتمن ټولنه ده، په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزېږول شوې. او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې کتاب تاریخوالي وي، په کورنۍ کې ناخیل توب وي، او کله چې بیا وګړي حسین الله فرقی دا د نظام لپاره تر ننګونه هم جوړول شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځانوژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغو اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځانوژنه ده؟
نظامونه زیو راځي، پالیسیانی به تبدیلیگی پاز پالیسیانی به بدلیگی او خلق بیا هم خلق دی یو خبره. بله مسئله داده چی زموږ تاسو په ټولنه کې که تعلیم خوونه او روزنه کول غواړو هم دا یو چا پورې تړل نه دی او نه غواړو چا پسې وتړو. دا خپل د راتلونکي لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان زموږ تاسو لورګانې او ځامن درس وایي. په همدې دلیل چا پورې د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل زندگی خپل ژوند موږ تاسو ته یو خبره. بله خبره ژوند کې تاوتریخوالی ناخوالی ناامیدی ناهیلی دا به راځي، خو دې دپاره تسلیمېدل دا نه ده سلا، دا نه ده مشوره. ناخوالو او تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم دا په ویلو کې به کیدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره او دریم خبر دا چې که موږ ونه اوسو، هغه یو متل دی وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو بل خواهی دا چې له دې نه چې موږ او تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند دپاره د پای ټیکټ د ورکولو ایښودلو دپاره تیاریږو، نو ولې آسانه مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نه کوو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورزو بیا بیرته تاسو ته وخت درکو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډیره زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه پلی کې کېم. زما دا نظر دی چې دغه وسلن چې کومې پریکړه سوې ده او دا بیرته لاغه وسوه، زما ټولو مسلمانانو ته دا یادونه ده، یعنې دا ورته پیغام دی چې انشاءالله تاسو تشویش مه کوئ، بیرته به داسې څه وسي چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصوي ده. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
په نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شيګان کلی اوسیدونکو، دا شیبه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي.
مننه کوم. که چیرته ډاکټر صاحب حاضر سوی دا چی رادیو نه سم اوریدلای، نو له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده که چیرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومان به کوم اثرات پرې باسلای شي؟
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک پر رواني ستونزو را سره خبري کوي. بل اوریدونکو ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صافی مو د لغمان په افغانستان کې. زموږ انجونې همدارنګ نور غړي چې ډیر په تاکید سره خپل ځوان مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هره صحنه د مرګ اختاریه ده. نو دغه مکاتب په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده.
زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری پر نوم اړیکه نیولې. زما په نظر باندې خو یقینا دغه رواني ناروغۍ چې دي، یعنی پیدا کېږي، د دې خو سخت عوامل چې دغه ټول د شل کارو کې و. تاسو دا ونه وایي چې هر ځای موضوع و، دا به انشاءالله خدای پاک خیرت کې انشاءالله د امارت اسلامي افغانستان چې خوازه سیدي مشران دي په مخ کې علاوه دي، نو ډېرې نورې ستونزې دي. علاوه بخیر چې انشاءالله زه خو پر امید یم. محترم صالح صاحب،
احمد همدرد سره دویم ځل پاړي کا کیندلا خو دغه نظر د صالح محمد صاحب سي باید طالبان رسمیت پیژندلو ته کم وخت ورکړي. خدا ولس دا خدا وړي وړي خبره دا خو تی ولسم غواړي کڼړي ورته په دې باره کې سمونه وایي. دا خو دی ولس حق دا ولس یو مطلب غوښتن کې دا بیل غوښتنې نه د ما په نظر باید دی ورکی او دی ولس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه ځکه دا ډیره وړي وړي خبرې دی. حکومت خو ډیر غټ هغه ته ویل کیږي سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کینی وپاسي کی کنه. موږ باید وایي چې افغانان په یو نسبت ولري چې دی خپانه سی وانیشه خوشاله او ځان سره مرګري وساتي.
ډېر مننه ستاسو تماس نه هم. ډاکټر صاحب مخې تاسو د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل، د دوی پوښتنې هم وي. اوس به تاسو ته وخت درکو. اتمن تاسو ځینې څرګندونې لري.
یو سوال منو شو، هغه سوال دا و چې کومور ناروغ وي، اروایي حالت ښه نه وي، د دې اغېز په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې مسلمه ده چې موږ تاسو کورنۍ کې گاهیانا مور ناروغه وي نارامه وي اروایي حالت ښه نه وي دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی نشي لویولی نشي سترولی دا یو. بل که په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه کې یو کس یو غړی نارامه شي ژور خفګان سره مخ شي د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي.
بل مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کوم ناروغیو سبب کېدای شي؟
بالکل زه به دې ته اشاره وکړم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي. تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې په د بدن په غړیو کې که احیانا یو ته مشکلات را مخته شي دا قطعا نور د بدن غړي هم ترې نه متاثره کیږي. خو اوس که احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیون کسان مکتب نه پاتې کیږي او دوی ته دغه اروایي ناخوالې را مخته کیږي نو خب موږ او تاسې کولی شو چې د دې فکر وکړو چې دا به په ټولنه کې کومې اغېزې ولري او بالاخره د ټولنې په هغه نتایج حاصله چې موږ او تاسې ورته انتظار وباسې په دې باندې به کوم څومره دا اغېزې ولري. د یو خوا بل د اروایي ناروغیو ارتباط سره داسې دی چې اکثرا یو بل سره ډېر زیات نږدېوالی لري هم د دلایلو له لوري هم د عواملو له لوري. نو په همدې دلیل د دې تشخیص ګرانه ده چې مثلا هغه یو کس چې متخصص وي هغه باید په دې چارو باندې هغه لازم تخنیکي او مسلکي معاینات شدید په دې اساس وشي کولی چې هغه کس چې ژور خفګان لري هغه کسان چې مثلا شیزوفرنیا لري یا سکیزوفرنیا لري یا هغه کسان چې مثلا داسې یو ناخوال سره مخامخ ده چې د دواړو علائم په دوی په وجود کې کتل کیږي او لیدل کیږي د دې د تشخیص لپاره خو موږ او تاسې لازم ده چې هغه متخصصین ته مراجعه وکړو چې زموږ په ټولنه کې ډېر کم رواج لري.
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپوه ته د سلام مشورې لپاره یا هم د تداوی لپاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي. د کورنۍ نور غړي کله چې په خپل کورنۍ کې دغه یو کس لري چې ځوریږي څه مرسته کولای شي؟
بالکل دا ډېر مهم سوال دی. کله چې په کلیو باندې کې په ځینو ځایونو کې چې ارواپوه ممکن نه ده چې دوی سره په لاین کې وسیږي یا د موبایل لاره یا د خواله رسنوی لاره خو خبره داده چې ما مخکې اشاره وکړل چې په کورنۍ کې دا د ارتباطاتو حالت د سده چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي. موږ تاسو خو پوهیږو چې موږ تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسنی شرایطو کې انجونې له مکتب پاتې شوي دي. خو خاصه توجه لازم ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځي ته نشي تلای. نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکې کې دي هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی. په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ او تاسو کولی شو هغه کسان چې نارامه دي. یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول. بله خبره دا ده چې موږ تاسو وشو کولی په هغو کړنو سره په هغو طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو فکر یې په بله کړو د ښه فکر زمینه ورته برابر کړو. که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولی شو یو سالمه مشغوله یو سالمه بوختیا حتی د چکر تللو په اندازه هم وي چې موږ تاسو دغه زمینه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حده پورې دوی وشي کولی ځان ورته آماده کړي یا یې له منځه یوسي یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کاست د ارزښت احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي که دوی منځوي کیږي په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورونی غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسی؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي نو د دې لامل کېدای شي د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لاره ای داده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي.
بلې ډاکټر صاحب، اکثره روان پوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته هم دا خبره کوي چې ځان خوشاله وساته، که څه هم دا یو ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشاله وساتي؟
ډېر مشکل خبره ده. زه پوهېږم، ما وار په وار په ډېرو خپرونو کې دا ویلې دي چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلمان مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی، او د اصل ته باید موږ تاسو پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشالتیا لپاره یو وړه غونډه بهانه په خپل برابر نه کړی او جوړ نه کړی. نو که دغه حد اقناعت موږ تاسو رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسو کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړه ونیسو، او که احیانا موږ تاسو بیا ونه شو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکل ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسو ته برابر نشي کړی چې موږ تاسو په خپله ونه غواړو خوشحاله شو، وړ بهانې ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې ستره بهانې به موږ تاسو ته برابر شي چې تر څو موږ تاسو خوشحاله شو.
بله ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالې یا آسیب پذیره وي. له نارینه سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډیر وي، مثلا د نارینه او د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د نجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات دومره وي چې مثلا هغه خپل خورلنو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. د دغه کسانو د تشخیص لپاره وسنی حالات د پاره حداقل ها کورنۍ هم چې وس غږ اوري، او د دوی په کورنۍ کې دغه سینچونو کې دي چې هغه وس مکتب ته نشي تلای او په کور کې ناست دي. مورګانو ته مې دا پیغام دی چې دغه سینچونو کې د پاره توجهات وساتي، د بد احساس زمينه ورته برابر نشي، او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو وردون کې پلان کې دی دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روختیا د ژوند سمنی پرو
د سبکر سره بل چې ځله کابل څخه ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه لرمه چې دا د وانی ناروغي خو مثلا په دې انسانان کې ستاره غلنګ ناروغي په انسانان کې ست، چې ډاکټر صاحب دا پیغام چې مثلا ځکه مخونده کې چې د وانی ناروغي دوا یخته دي، چې دا د دوايي است کنه سعود د تا کوم مریض راغله دي چې مثلا په یو ناروغي باندې د وانی ناروغي باندې یخته یو د دوايي ور کړی، او هغه د رواني سره ناروغي سره جوړ شوی دی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ورسته څرګندونې وکړي چې د رواني ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ساسته مسره خبرې.
ډېر مننه خو چې مشته د غزمو جالي تور اخی طریقان څه ته جواب واړی دا د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. او ما نظر دا غره طالبان چې هر څه جواب غواړي مشته دی وایي موږ به دا جواب ورکو. نو نو څه سره پاتې دي؟ السلام علیکم.
ډېر مننه کڅ هم ستاسو پوښتنه ډیره سیاسي و، خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پوښتنه درلوده، تاسو حتما له ځان سره یادښت کړی دی، مهرباني.
یو پوښتنه ما واخیستله، هغه پوښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یاست، کوم تداوی مو کړی؟ د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلنګ یا مشوره لرو، له ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته لیست کوو، هغه کړنې او هغه مسائل چې ډېر زیات تخنیکی او تخصصي دي، دا یو برخه هغه ده. یو برخه چې که ناروغ ډېر زیات مشدده حالات سره مخ وي، نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوايي هم ورکوو. نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې در وبوهنه د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلې وي، همدا د هغوی پورې اړه لري.
ډېره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.